نړیوال خبرونه زمو همکار عصمت سروان وړاندې کوي. خو په راپورونو کې بیا هم مهمه موضوع تعقیبوو، او هغه دا ده چې د شفافیت نړیوال سازمان وایي چې افغانانو تیر میلادي کال څخه کم 4 میلیارد ډالر رشوت ورکړی دی. ولې د فساد له منځه وړلو لپاره کورنۍ او نړیوالو هڅو تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې؟ دا موضوع د اقتصادي چارو لوی کارپوه سره هم څېړو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی به عصمت سروان ته ورکړو.
لسکونو ځوانانو نن په کابل کې د ملکی افغانانو د وژل کېدو خلاف مظاهره وکړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیه به پرینشتي چې د سوریې په شمال کې کردان مضبوط مرکز جوړ کړي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې سوریې ته پوځیان ونه لېږي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د کورنۍ له یو شمېر غړو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې د شاغلی وحیدی د ځای او درک په معلومولو کې به هڅې ونه سپموي. د ارګ په یو خبر پانه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر نن د شاغلی وحیدی له ورور شکر الله وحیدی او زوی نصر الله وحیدی سره وکتل. په خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې ولسمشر غنی د شاغلی وحیدی د کورنۍ غړو ته ویلي چې دوی په دې اړه د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي. لسکونو ځوانانو نن چهارشنبه د ملکی افغانانو د وژل کېدو خلاف په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو د وسلوالو طالبانو پر ضد شعارونه ورکړل، او هغوی د ملکیانو د وژلو په خاطر وخندل. مظاهره چانو په عین حال کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ کې هم شعارونه ورکړل. ډنمارک په پام کې لري چې تر راتلونکو 3 کلونو پورې د افغانستان له پوهنې وزارت سره 55 میلیون ډالر مرسته وکوي. په کابل کې د ډنمارک سفیر اولف ولفیکل نن په یو غونډه کې وویل هیواد یې د پوهنې او زده کړې په برخو کې له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی. د شفافیت د نړیوال سازمان یوه نوې څېړنه ښیي چې په کالني ډول افغانان څکم 4 میلیارد ډالر رشوت ورکوي. د دې ټولنې د آسیا د برخې رئیس سری راک پلی پات نن په کابل کې د یوې نوې څېړنې د اعلان پر مهال وویل د دوی څېړنې ښیي چې اکثره دغه رشوت د بېوزلو افغانانو لخوا ورکړی شوی دی. د پکتیکا چارواکي وایي چې د دغه ولایت برمل ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له شپږو ملګرو سره وژل شوی دی. د پکتیکا د والی ویاند نبی الله پیرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې عصمت الله فاروقي تېره شپه له خپلو ملګرو سره په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. ایران نن وویل چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو په خبرو کې به د تیلو د تولید د نه کمولو په باب پر خپل کلک دریس ودری شي. په اوپک کې د ایران د استازي مهدی اصیلی له قول ویل شوی د تیلو تولید به هغې اندازې ته زیات کړي چې پر ایران د بندیزونو برخه جبران شي. اصیلی وویل کله چې پر ایران بندیزونه لګیدلی ول نورو هیوادونو د تیلو تولید زیات کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون سعودي عربستان ته خبرداري ورکړ چې سوریه ته پوځیان ونه لېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل د سعودي عربستان له لوري سوریه ته د ځواکونو لېږل د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د له سعودي عربستان په عین حال کې وغوښتل چې په یمن کې بمباري ودروي. روسیا او اوکراین وی موافقه ته ورسیدل چې پر اساس د دوه هیوادونو لارې لوی وښتې مودې ورسته خپل هیوادونو ته تللی شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیت یا د مالونو پر وړلو راوړلو له بندیز ورسته د دواړو لارې د یو بل په هیوادونو کې باندې پاتې شي وي. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي وټنۍ له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د همکارۍ په تور نیولې دي. د روسیې د دې ادارې د سور دلاسک د سیمې څنګه وویل نیول شوي کسان په تروریستي اقداماتو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. راپورونه وایي داسې ښکاري چې پیکنګ د جنوبي چین سمندرګي په لانجمن ټاپو کې الوتک ضد توغندیو ته انکشاف ورکړی دی. تایوان نن وویل چین اودی یا یونیک سنگ ټاپو ته نامعلوم شمېر توغندي لېږلې دي. تایوان دغه راز ویلي چې د دغه هیواد پوځ به په دې سیمه کې د چین له لوري د توغندیو پر زیاتېدو له نږدې څارنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکنګ کې د استرالیا له بندنیو چارو وزیر جولیا بیشوپ سره په یو خبري غونډه کې د چین له لوري د توغندو د استولو په خبرګون کې وویل دا خبره څو شیبه مخکې مشتوه ویل شوه چې دا سی راپورونه شته. موږ باور لرو چې دا د ځینو مشخصو لویدي زو رسنوي هڅه ده چې خبري موضوعات جوړ کړي. لومړی پلا فاکس نیوز چینل د امریکا د یو دفاعي چارواکي په قول تایید کړی چې چین توغندي استولیدي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیه به پرینشتي چې د سوریې په شمال کې کردان مضبوط مرکز جوړ کړي. اردوغان نن وویل ترکیه نه غواړي چې د سوریې د کردانو پر وای پی جی ملیشو ډزې ودروي. لبلې خوا ترکیه وایي غواړي چې د خپلې جنوبي پولې په اوږدو کې د سوریې په خاوره کې 10 کیلومتره خوندي ترانګه جوړه کړي څو د سیمې د دیموګرافیک یا قومي جوړښت بدلېدو مخه ونیسي. ترکیه په داسې حال کې د سوریې په خاوره کې د خوندي سیمې د ایجادولو خبره کوي چې په سوریه کې د روسیې حملې زیاتې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نن په یوه خبري غونډه کې وویل د فبروري له لومړۍ تر شپاړسمې پورې روسي الوتکو په سوریه کې 444 حملې کړي چې په نتیجه کې د تروریستانو 1503 مورچې په دیرول زور، حمص، لازقیا او حلب کې ویشتل شوي دي. کور جنګیالیو له دې پرمختګ په استفادې د سوریې له نورو یاغي ډلو یوه سیمه نیولې ده.
لا اسم څاروانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غواړي بیا هم د خبرونه ولولي د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګا ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغانانو تیر میلادي کال څخه کم 4 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. دا د شفافیت د نړیوال سازمان د نوي راپور نتیجه ده.
Over 50% of Afghans has said they had paid bribe.
Aksar afghanan ham wai ke rishwat war nikri dui karun mekh tanzi.
Ta der ziyat de. Tas pana khalak che agoi wasta wan lari pyase wan lari. Agoi nish kawla che hukmati daro ke ya wazifa wa.
د افغانستان د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې د زیرک ښارګوټي قضیه کې په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي. د ولسمشر له پخواني حقوقي سلاحکار سربیره ډېر نور چارواکي به هم پکې ګرم وبلل شي.
گزارش اگر مورد دقت بیشتر قرار بگیره شاید ممکنه پای افراد از خاصی جرمند دیگری هم سر قضیه کشانده شود که به مراتب مسئولیت زنا بیشتر شاید داشت.
په کابل کې 2 مدني ټولنو په یو کمسار اقدام کې د سولې لپاره پر خلکو لزر پوکانې وویشلې.
کله چې خلاصې باغ کې پیغام ده د سولې غوښتنې لپاره.
دا چې ولې د فساد د له منځه وړلو لپاره کورنیو او نړیوالو هڅو تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې، دا موضوع د اقتصادي چارو له یو کارپو سره هم وروسته څېړو. خو راځو لومړی د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانانو تیر میلادي کال څخه کم 4 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. دا د شفافیت د نړیوال سازمان د نوي راپور نتیجه ده. دغه نوي څېړنه د دې سازمان د آسیا د برخې مسؤول نن په کابل کې اعلان کړه. دا څېړنه د افغانستان په 12 دولتي او غیر دولتي ادارو متمرکزه ده. د شفافیت نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان حکومت باید فساد له منځه یوسي چې سولې او ډیموکراسۍ ته پراختیا ورکړي. په دې اړه تفصیل د نجا صفی په رپورټ کې اورو.
د شفافیت نړیوال سازمان وایي د دوی په نوي څېړنه کې 50% افغانانو ویلي چې بیلابیلو ادارو ته نږدې 4 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. د دغه سازمان د آسیا د برخې رئیس سیرراک پلیپارت د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې نوې څېړنې د خپرولو پر مهال وویل چې د دوی دا څېړنه ښیي چې ډېری د رشوت د بېوزلو افغانانو لخوا ورکړل شوی.
ټول 50% افغانانو ویلي چې رشوت یې ورکړی. د رشوت تر ډېره اندازه په بېوزلو خلکو کې ده. 3.9 میلیارد ډالر په کلني ډول رشوت ورکړل شوی چې دا مبلغ هم د خلکو ګراف ته په کتو په 2009 کال کې 40% وو او په 2012 میلادي کال کې 50% ته رسېدلی ده.
دا څېړنه په 12 دولتي او غیر دولتي ادارو کې شوې. د شفافیت د نړیوال سازمان راپور ښیي چې په افغانستان کې له پراخو پانګونو سره سره بیا هم د کارکوونکو په ګمارنه او ګوښه کولو کې د سیاسي لاسوهنې د شتون او د فساد او رشوت په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله عامه سکتور خلکو ته ان د بنسټیزو خدماتو په وړاندې کولو کې هم ستونزې لري. دوی همدارنګه پر افغان حکومت غږ کوي چې د فساد د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. تر دې پخوا هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول په عدلي او قضایي ادارو کې د فساد او رشوت ورکولو خبره شوې، خو یادې ادارې په داسې حال کې چې دغه موارد مني، خو وایي چې په وړاندې مبارزه شوې او لا هم جدي هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست د چارو ادارې د ټولنیزو او فرهنګي اړیکو د برخې رئیس میاګل وسیق په دغه ناسته کې سره لدی چې په دولتي ارګانونو کې د فساد خبره ومنله، خو ټینګار یې وکړ چې باید په یاده برخه کې خلک له دوی سره مرسته وکړي.
ملت دی په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي تر څو له فساد سره مبارزه وکړو. حکومت له فساد سره مبارزې لپاره ژمن دی، خو هر څوک په خپل وار مسؤلیت لري چې اصلاح لپاره هڅه وکړي. زه ډاډه یم چې اصلاحات به راشي او هر څوک به له خپل ځانه پیل وکړي.
په افغانستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو او دغلته د بهرنیو ځواکونو د 13 کلن حضور سره سره بیا هم د دغه هیواد خلک شکایت لري چې پرته له رشوت د دوی چارې په دولتي ادارو کې مخته نه ځي. په دغه هیواد کې له قانونه د مفسدینو تیښته، معافیت او د مجازاتو او مکافاتو نشتوالی هغه څه دي چې د خلکو له نظره د فساد پراخېدو ته یې لاره هواره کړې ده.
و امریدل چې د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانانو تیر میلادي کال څخه کم $4 میلیارد رشوت ورکړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان دغه راز ویلي چې د افغانستان حکومت د خپلې بقا او د سولې د ټینګېدو لپاره دې ته اړتیا لري چې سمدستي د فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د سیاسي مداخلې او خشخورۍ مخه ونیسي او فاسد چارواکي عدالت ته راوکاږي. د شفافیت نړیوال سازمان دغه څرګندونې په هغه نوي څېړنیز راپور کې کړي چې د افغانستان د شفافیت له سازمان سره په ګډه کار کړی او نن یې په کابل کې خپور کړ. د شفافیت نړیوال سازمان لدی مخکې په نړۍ کې د فساد په اړه د 2015 میلادي کال په راپور کې چې تیره میاشت یې خپور کړ، افغانستان یو د نړۍ تر ټولو په فساد ککړو هیوادونو کې راوسته دی. افغانستان د 118 هیوادونو په فهرست کې له سومالیا او شمالي کوریا وروسته دریم ځای نیولی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد په وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د وړتیاو په اړه په دغه نوي هر اړخیزه څېړنې کې هغه کمزورې برخې هم په نښه کړي دي چې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې اغېزې کم کړی دی. دا چې ولې په افغانستان کې د فساد په وړاندې کورنۍ او نړیوالو هڅو تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې، دا موضوع به د افغانستان د اقتصادي چارو له یوه کارپوه سره وڅېړو. خو اوس به د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه واورو. اکثر افغانان وایي چې له رشوت پرته د دوی کارونه مخته نه ځي.
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
فساد خو پخوا هم دا یو داسې بده پدیده ده چې بدبختانه اوس هم موجوده ده. زه فکر نه کوم داسې فساد لپاره خاص کار شوی وي. بیا هم امید لرو او تمه لرو چې انشاءالله فساد یو اندازه کم شي. کرزی د حکومت پرتله اوس له اشرف غني په دغه نورم فساد زیات شوی دی. او ښه مثال موږ د کانکور د ازموینې مثال ورکولی شو. زیاتره لکان د خط تکړه استعداد لري او ښه نمرې په مکتب کې اخیستي. کله چې بیا کانکور امتحان ته امتحان ورکړي، متاسفانه هغو شاته راځي یا لمبرې خوړل کېږي یا کسان کامیابیږي چې هغو واسطه ولري یا پیسې ولري.
افغانستان کې اداري فساد ډېر زیات دی. متاسفانه هغه خلک چې هغوی واسطه ونه لري، پیسې ونه لري، هغوی نشي کولای چې حکومتي ادارو کې یا کوم بل څه کې هغوی وظیفه واخلي. هغه خلک چې اداري فساد کوي او رشوت ورکوي نو هغوی لپاره وظیفې شته دی. متاسفانه غریبو خلکو لپاره نشته.
د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه مو واورېدل چې وایي له فساد له رشوت ورکولو پرته د دوی کارونه مخته نه ځي. او اوس هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو د چارو رئیس ازرخ حافظي سره د ټلیفون په لیکه دی. حافظي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د شفافیت نړیوال سازمان د نوي راپور نتیجه مو واورېده چې ویلي د افغانانو تیر میلادي کال څخه کم $4 میلیارد رشوت ورکړی دی. آیا فساد په افغانستان کې هم دومره عام دی؟
فساد خو ډېر په لوړه کچه دلته په افغانستان کې شتون لري. او افغانستان دا پرله پسې څو کلونه کېږي د دنیا د درې فاسدو هېوادونو څخه په قطار کې قرار لري. دا خو بالکل خبره ده. او په عین زمان کې دا چې د څلور دي دا چار ګڼلي دي، دا خو معلوم نه دي ځکه چې عیسایي دلته شتون نه لري. معلومات نشته دی چې په دغه عقل شتون نه لري خدای تخمینی مبلغ وي. اما فساد شته، د کې فساد شته، په ګمرکات کې فساد شته،
بله،
په اداري ساتم شتون لري، په هر ځای کې دا فسادونه شته.
افیسي صاحب، تر یوې لسیزې زیات په افغانستان کې فساد په وړاندې کورنۍ او نړیوالې هڅې روانې دي، او په دغومره په دې موده کې ډېرې ادارې هم جوړې شوې دي. د فساد اصلي سرچینې هم تر ډېره حده په نښه شوې دي چې په کومو ادارو یا کومو بخشونو کې ډېر فساد عام دی. ولې تر اوسه پورې دغو هڅو نتیجه نه ده ورکړې؟
ټول ادارات تقریبا فساد شتون لري. داسې یو اداره چې پاک او سپېشلي ډېر لږ وي یا به نه وي، نو دا چې ولې دا نه کېږي، داسې ادارات ډېر لږ شتون نه لري. دا چې یو مخدر ملي دولت نشته چې ضوابط شي او د افغانستان لپاره کار وکړي، نو خپل د ټیمونو لپاره کار کوي. دا شریکان د قدرت هم یو په دې هڅه کې دي چې خپل نفر یو ځای کړي، پر ځای کې دا نفر که فاسد وي، دا نفر که فو وي، دوی ته اشتاپ نه کوي. خالي دا چې دوی ورته زمانه کړې وي چې ما سره کمپاین کړي وي یا موضوع کې زما په ټیم کې راشه، زه بیا ته مقرره وم فساد دغه دی خپل. نو په دې خاطر تر څو چې یو پاک دولت او سیاسي رامنځته نه شي او اقتدار دې اقدام عملی نه لري، نو دا هم چې دا فساد دی وانفال څخه ورک
د سوداګرۍ او سنوي خونه
چې بلا استحقاق پرته له فهم او پرته له قابلیت او وسه څخه یو ځای کې په یو مهم ځای کې مقرري، په خپله د فساد مرکز ده. اساس د فساد پیل ده، په خاطر باندې فساد شتون لري دلته. او هغه نفر چې په خپله په واسطه د فساد پر بنسټ مقرر شوي دي، هغه خو د فساد دي.
بلې حافظ صاحب، تاسو د اداري ادارو ویل په ادارو کې فساد عام دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه چې د خصوصي سکتور د ودې لپاره هلې ځلې کوي، دغه فساد په افغانستان کې څومره په خصوصي سکتور پر ودې منفي اغیز کړی دی، او په خصوصي سکتور کې فساد څومره عام دی؟
چې خو ډېر خلک راځي در سره شریکان کې در سره کله پان نه او راځي د خپل د بس شریکم کنه نش کوي. دا ضرورت نه تشته دي ډېر مافي ګروپونه نه تشته شتون لري. او دا فساد کوم چې د یو او د لفي د راتګ کې دا قیمت د تمام شو د خدمات یا د قیمت د تمام شو د پروډکشن زیاتې. نو په دې خاطر باندې دا ډېر مشکل دی چې رقابت وکړو، ځکه چې یو دلته تمامي په لاس کې دی د دوه خان رشوت. نو په نور هېوادونو کې دا نارې تمامي دي، رشوت هم یې لږ دی نشته. یو څنګه رقابت وکړو نتیجه کې ډېر خادقات دلته په افغانستان کې سقوط سره مخامخ شوي دي، ځکه چې خاصه پروډکشن یا قیمت د تانسو د تلویبي شیان دلته په غیر اقتصادي دلایل چې یو فساد.
بله افیسی صاحب،
و هم مسئله ای داره که بله. هم مستهلکین و پزرار دا فساد قیمت توکی زیادهی و خلق لبسی فقیرانکی به غریبانکی.
حافظی صاحب، کله کله د نورو هیوادونو نمونه اخیستل کیږي چې مخکې فساد پکې ډیر عام و دغه شومه پدیده خو مبارزه یې وکړله او ځانونه یې له دغه پدیدې شومې پدیدې خلاص کړل، مثلا د سنګاپور نوم یې اخیستل کیږي. نور ایا فکر کوئ چې دغه اوسنی نظام د افغانستان سیاسي اراده لري چې آینن لکه هغه څه چې مخکې په نورو هیوادونو کې د فساد په وړاندې مبارزې نتیجه ورکړي، په افغانستان کې هم دغسې یو تګلاره مخته کړي، په دغه اوسني نظام کېدای شي دغه نتیجه ترلاسه شي؟
دا یو ملي دی چې موږ کولای شو چې یو واحد مختدر دولت وګورو. د ټاکل دي مراکز د قدرت د دې سره هم چې هر یو خپل نفر مقرري دا نه پاتې مقرر دا سلام کومه نشته. مزمار دا غوښتي چې شو چې دولت په خپل یو کوالیشن ډاکومنت خپل ما فرنجا کې یو واحد یو نیټ یا دې کولای شي چې د فساد پر ضد مبارزه وکړي.
مننه.
او یوردن ته وویل چې وروره او مخکښ ته معرفي کړي راته باید پاک سره وي.
بله بله ډیره مننه حافظ صاحب. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو د چارو رئیس ازرخ شافیزی و چې په افغانستان کې د فساد د موجودیت د عواملو په اړه خپل نظر سره شریکو.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
او اوس هم د هغې لانجمنې موضوع په اړه یو راپور راخلو چې په یو شکل له فساد سره تړاو لري. د افغانستان د ولسي جرګې عدلي قضایي کمیسیون وایي چې د زیرک ښارګوټي قضیه هر اړخیزه نه ده څېړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د زیرک ښارګوټي د تړون په اړه د پلټونکي پلاوي راپور په دې وروستیو کې خپور شوی دی چې یوازې د ولسمشر پخوانی حقوقي سلاحکار په اړه بللی دی. په دې اړه نور تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپورټ کې.
د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي که چیرته د زیرک ښارګوټي قضیه په لازم دقت وڅېړل شي کېدای شي ځینې زورواکي پکې ښکېل شي چې د ولسمشر تر حقوقي سلاحکار هم په دې قضیه کې ډېر ملامتوي. د دې کمیسیون رئیس محمد عبدو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د زیرک ښارګوټي قضیه په هر اړخیزه توګه نه ده څېړل شوې او باید قانون پر ټولو یو شان پلی شي. ښاغلي عبدو هیله وښوده چې په دې قضیه کې باید ټول ښکېل کسان پیدا او محاکمه شي. ښاغلي عبدو وایي هلته نور کسان هم وو. د افغانستان په ښار جوړونې وزارت کې نه ځانګړي استازي هم وو. طبعا قضیه د ولسمشر تر نظر لاندې وه. په همدې دلیل ده چې وایي د حقیقت موندنې ډلې هغه راپور چې ولسمشر ته وړاندې کړی که دقیق وکتل شي نو د نورو زورواکانو لاس هم پکې ښکاره کېږي. نو بیا هم کوم کسان چې نوي ښکېل بلل کېږي د هغو مسؤلیت او ملامتیا تر ښاغلي محمدي هم زیاته ده. ښاغلي عبدو وویل چې که حکومت د زیرک ښارګوټي د لانجمن قرارداد په قضیه کې قانون په ټولو یو ډول پلی نه کړي د حکومت د صداقت په نسبت به د خلکو بې باوري لا زیاته شي. تو ورځې مخکې د زیرک ښارګوټي د پلټونکي پلاوي په خپره شوي رپورټ کې د ولسمشر حقوقي سلاحکار د کابل بانک له یو پوروړي خلیل الله فیروزي سره چې لس کاله بند پرې ختلی د تړون د لاسلیک په خاطر ملامت او بلل شو. د پلټونکي پلاوي د راپورټ تر خپرېدو وروسته افغان حکومت د ولسمشر حقوقي سلاحکار چې دندې ځنډول شوې وه د تل لپاره له واکه لرې کړ. ولسمشرې ماڼۍ وویل چې په دې برخه کې ډېر اړین اقدامات وشول او راتلونکي کې هم ځینې نور کارونه ترسره کېږي. د ولسمشر د ګوښه کړای شوي حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي دفتر ویلي چې تر دوو نورو ورځو پورې به خپل دریځ په دې اړه خانه کړی. د زیرک ښارګوټي د جوړولو تړون د روان کال په لړم میاشت کې د حکومت لخوا له خلیل الله فیروزي سره لاسلیک شو چې ولسمشر بیا تر سختو انتقادونو وروسته په دې اړه د خپل حقوقي سلاحکار دنده وځنډوله. خو د افغانستان د شفافیت د څار سازمان وایي په دې قضیه کې ټول ښکېل کسان باید عدلي او قضایي ارګانونو ته وپېژندل شي. د دغه سازمان د تحقیق برخې رئیس عزت الله ادیب د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر چا چې په دې قضیه کې لاس لري هغه مجرم ده او هغه باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي او وپېژندل شي. که چېرته په دې شکل باندې هر څوک جرم کوي هغه سره مرسته کېږي. که څوک جرم کوي هغه تنه له وظیفې لرې کېږي. په دې سره زموږ ستونزه نه حل کېږي. مجرم مجرم ده. هغه که یو عادي افغان ده او هم که ولسمشر په خپله هم وسیږي باید مساوي او په پوره عدالت باندې په ټولو باندې یو رنګ قوانین عملي شي.
د زیرک ښارګوټي د لانجمن تړون د قضیې د ټولو ښکېلو کسانو د محاکمې ټینګار په داسې حال کې کېږي چې د یاد تړون د لاسلیک په مراسمو کې د ولسمشر فوق العاده استازي او د ښار جوړونې وزیر هم برخه اخیستې وه. که څه هم افغان حکومت د کابل بانک د قضیې د هواري لپاره د کار په لومړۍ ورځو کې سختې ژمنې کړې وې خو دغه بانک په یو لوی پوروړي د حکومت یو ځل بیا باور او له هغه سره د ښارګوټي د جوړولو د تړون لاسلیک له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو باور زیانمن کړ. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
په کابل کې دوه مدني ټولنو په یو کمساري اقدام کې د سولې لپاره پر خلکو لاسره پوکاڼۍ وویشلې. فعالان وایي په دغه نمایشي کار غواړي ټولو ته د سولې، مینې او ورورګرۍ پیغام ورسوي او دا وښیي چې نور افغانان له جګړو ستړي شوي دي. محمد حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
سوله د افغانستان د دردیدلي ولس د لسیزو ارمان خو تر اوسه یې د پوره کېدو لپاره هڅو کومه پایله نه ده ورکړې او لا هم هر ورځ افغانان د روانو شخړو له کبله خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي. د چهارشنبې په ورځ کابل کې د ځوانانو او سولې او د سلو نجونو سلو ستونزو او سلو حللارو په نامه مدني بنسټونو د ښار په لسو بېلابېلو سیمو کې لس زره پوخانې پر خلکو وویشلې. په دغه پوخانو کې د کاغذ په وړو ټوټو کې موږ سوله غواړو، سوله زموږ ارمان دی، له جګړې ستړي یو، موږ حق لرو چې په سوله کې ژوند وکړو او دې ته ورته نور پیغامونه لیکل شوي وو. مدنی فعال او د ځوانانو او د سولې د انجمن غړی محمد نسیم آریان وای، سوله د ښه ژوند او دنیوي او اخروی سعادت یوازینۍ لاره ده، نو ځکه ټولو ته پکار ده چې د دغه ارمان په پوره کېدو کې هیڅ ډول هڅې ونه سپمول شي. ښاغلی آریان ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی غواړي خلکو ته د سپینو او ابي پوقانو په ویشلو چې د سولې پیغامونه هم پکې لیکل شوي د سولې د ټینګښت انګیزه ورکړي.
پدې خاطر نن راټول شوی دی او د پخانو پر منځ کې کڅوکه اخلاص کې یو کې یو پیغام دی چې موږ غواړو د آبی او سپینې پخانه په خلکو ویشو، هغه کله چې خلاصې په کې یو پیغام دی د سولې غوښتنې لپاره.
دغه کمساره مدني حرکت په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې په هدف هڅې چټکې کړي، او لس هم هیله مند دی چې دغه هڅې به په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت ته زمینه برابره کړي. سلو نجونو، سلو ستونزو او سلو حلارو د مدني بنسټ غړي خاطره کاکړ وایي دغه مدني حرکت هدف خلکو ته د سولې په برخه کې د مثبت ذهنیت ورکول او امنیتي ځواکونو ملاتړ دی.
هدف سوله ده، او د دې پروګرام نوم مو هم د هرې ورځې سولې په نامه دی. موږ غواړو چې نه یوازې یوویشتم د سپتمبر د سولې د ورځې په توګه ولمانځو، بلکې نړۍ ته دا وښیو چې افغانان هر ورځ سوله غواړي او هیله لري چې
دغه دوه مدني بنسټونه ادا کوي چې مدني حرکت خود جوش او عام ګټی دی، خو پر ځینو مدني بنسټونو نیوکې دا دي چې دوی د شخصي ګټو لپاره په نمایشي توګه فعالیت کوي او د عامه ګټو لپاره په دوامداره شکل کار نه کوي.
د کابل په یوه بله څنډه کې په احمد شاه مینه کې بیا د ځوانانو یوې ټولنې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو اعمال وغندل. دغو ځوانانو د ملګرو ملتونو د ملکي تلفاتو په وړاندې د ملکي تلفاتو په اړه د نوي راپور په عکس العمل کې دا مظاهره تنظیم کړې وه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار د احمد شاه مینې د ځوانانو د ټولنې غړو په هیواد کې د ټولو ملکي خلکو د وژلو پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله، او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو پر ضد د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دوی دغه شان د ترهګرو پر ضد د هیواد د درې ګونو امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې، او له حکومت یې وغوښتل چې د دې ځواکونو روزلو او تجهیزولو ته پام وکړي. مظاهره کوونکي چې شمېر یې لسګونو ته رسېده، د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په خپلو شعارونو سره د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو اعمال وغندل. د مظاهرې په پای کې د یادو ټولنې د ویاند رحمان الله سالارزي لخوا یو پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې راغلی وو:
زموږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې د افغانستان له دولت نه په لاندې توګه ده. په هیواد کې د ملکي کسانو د وژلو اصلي عاملین طالبان دي، او باید د دوی د فعالیت او کړنو مخنیوی او ریښې یې له منځه ولاړې شي. بل، نړیواله ټولنه باید د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تمویل او تجهیز کې مرسته او همکاري وکړي، او په خپلو ورکړل شویو ژمنو کې ودرېږي.
دوی وویل وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډله او داسې نور افغان دښمنه ګروپونه له افغانستان څخه بهر روزل کیږي، تمویلیږي او بیا افغانستان ته رالیږل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ملګرو ملتو سازمان په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په جنګونو کې د ملکي خلکو د وژلو په اړه یو راپور خپور کړ. په راپور کې د سباندې 1,00,000 ملکي خلکو وژلو ته اشاره شوې ده. راپور د دې وژنو د 28% پړه پر وسلوالو طالبانو او د 10% پر افغان ځواکونو اچولې ده. مظاهره کوونکو ویل د دغه ټولو ملکي کسانو د وژلو عاملین وسلوال طالبان او دوی ته ورته نورې ډلې دي. مظاهره کوونکو د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو پر ضد د هیواد د درې ګونو امنیتي ځواکونو د هڅو د ستایلو په ترڅ کې له افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل افغان ځواکونه باید نور هم پیاوړي او تجهیز شي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد د امنیتي ځواکونه د پیاوړتیا لپاره هڅې تیزې شوي او ښې نتیجې ورکړي دي. د دې وزارت وایاند دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل:
وسلوال پوځ د تقوی لپاره جناب جمهور رئیس ډاکټر صاحب عبدالله، د دفاع وزارت رهبری ټول په دې باندې شپه ورځ بوختي او کوښښ کوي چې وسلوال پوځ نورم پیاوړی شي. موږ په دې باندې کار کوو، او هغه برخې چې کمزوري دي یا تشکیلات نه لري هغوی لپاره نوي تشکیلونه جوړیږي. په وسلوال پوځ باندې په ډېر تدبیر او شدت باندې کار روان دی تر څو چې نورم پیاوړی شي.
سربیره پر دې مظاهرې د ملګرو ملتو د سازمان د راپور له خپرېدو وروسته ګڼو مدني ټولنو، ځینو سیاستوالو او کارپوهانو په ناستو او تبصرو کې د ملکي افغانانو د وژلو ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. خو د ملګرو ملتو د سازمان استازي وایي چې دوی خپل راپور له خلکو سره د مرکو پر مټ ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتو د سازمان استازي د دې تر څنګ په جنګونو کې له ښکېلو خواو غواړي چې د نښتو پر مهال د ملکي خلکو ژغورلو ته ډېر پام وکړي.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو سید سمیع عباس ته مایکروفون سپارم چې وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. ښه راغلاست.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم در مورد اینکه کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه خواهان پیگیری بیشتر قضیه شهرک هوشمند شده است. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید در یک سال گذشته میلیاردها دلار رشوت ستانی در افغانستان صورت گرفته و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی به خانواده والی پیشین هرات که در اسلام آباد را بوده شده است اطمینان داده که حکومت در این زمینه با مقامات پاکستانی در تماس است. یافته های یک تحقیق جدید از سوی سازمان شفافیت بین المللی در افغانستان نشان می دهد که افغان ها مساله حدود 4 میلیارد دلار رشوه می پردازند. و رئیس جمهور ترکیه می گوید که کشورش هیچگاه ایجاد یک پایگاه مستحکم کردها در شمال سوریه را اجازه نخواهد داد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با برخی از اعضای خانواده سید فضل الله وحیدی ولی پیشین هرات اطمینان داده گفت حکومت در زمینه ردیابی آقای وحیدی با مقامات پاکستانی در تماس است. در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شده آمده است که رئیس جمهور غنی پس از ظهر امروز با برادر و فرزند سید فضل الله وحیدی ملاقات کرده و از تلاش‌ها برای مشخص ساختن مکان فعلی آقای وحیدی با آنها صحبت کرده است. فضل الله وحیدی ولی پیشین هرات حدود دو هفته پیش در یک منطقه امن اسلام آباد از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد. ده ها تن از جوانان افغان امروز در اعتراض به افزایش تلفات افراد ملکی در جریان درگیری های نظامی در افغانستان در شهر کابل دست به مظاهره زدند. اعتراض کنندگان شعارهای بر علیه طالبان مسلح را سر دادند. یک تن از اشتراک کننده های این را پیمایی گفت:
خواست ما از جامعه جهانی و حکومت افغانستان این است که عامل اصلی کشته شدن افراد ملکی در کشور طالبان هستند و باید از فعالیت و کارکردهای آنان جلوگیری و ریشه ایشان از بین برده شود و جامعه جهانی باید در زمینه تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی کمک کند و به تعهداتشان عمل کنند.
آنان کشتار افراد ملکی توسط طالبان مسلح را محکوم کرده حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کردند. حکومت شاهی دنمارک در نظر دارد که تا 3 سال آینده با وزارت معارف افغانستان 55 میلیون دلار کمک کند. سفیر دنمارک در کابل امروز در یک نشست خبری گفت کشورش برای ادامه کمک ها در بخش آموزش و پرورش به افغانستان متحد است. یافته های یک تحقیق جدید از سوی سازمان شفافیت بین المللی در افغانستان نشان می‌دهد که افغان‌ها هم ساله حدود 4 میلیارد دلار رشوه می‌پردازند. رئیس بخش آسیای این سازمان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
وای میگوید در حالی که بسیاری از مردم بی‌بضاحتند اما 3.9 میلیارد دلار رشوه داده شده است.
هرچند مقامات افغان با یافته های این تحقیق تا یک حد موافقند اما تاکید می کنند که برای مبارزه علیه فساد باید کارهای مشترک صورت گیرد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش هیچگاه ایجاد یک پایگاه مستحکم کردها در شمال سوریه را اجازه نخواهد داد. رجب طیب اردوغان امروز گفت قصد ندارد که بمباردمان موازی شبه نظامیان کرد در سوریه را متوقف سازد و همچنان افزود امریکا باید تصمیم بگیرد که آیا میخواهد از ترکیه حمایت کند و یا از شبه نظامیان کرد. این در حال است که بر اساس یک خبر دیگر ترکیه میگوید میخواهد یک منطقه مسئول را در 10 کیلومتری داخل سوریه در مرز جنوبی کشورش ایجاد کند. ترکیه هدف از ایجاد این نوار مسئول را جلوگیری از تلاش برای تغییر ساختار جمعیتی این منطقه خوانده است. ترکیه در حال به ایجاد یک نوار مسئول در داخل خاک سوریه تمایل نشان داده که عملات هوایی روسیه در این اواخر در سوریه شدت یافته. سخنگوی وزارت دفاع روسیه امروز در یک نشست خبری گفت:
از 10 تا 16 فوریه самолёт российской группы в сирийской.
او میگوید از 10 فوریه تا 16 فوریه طیاره‌های روسی 444 عمله را در سوریه انجام دادند که در نتیجه 1593 موضع تروریستان هدف قرار گرفتند. ترکیه از یک مدت طولانی پی ایجاد یک منطقه مسئول در مرز با سوریه است تا از ورود پناهجویان سوری به این کشور جلوگیری کند. بر اساس گزارش‌ها به نظر می‌رسد که چین راکت‌های دافی هوا را در یک جزیره مورد نزاع در بحیره جنوبی این کشور نصب کرده. تایوان می‌گوید چین تعداد نامشخص از این راکت‌ها را در جزیره‌های ویدی و یونگسونگ جابجا کرده. این در حال است که وزیر خارجه چین امروز در یک نشست خبری در مورد این گزارش‌ها گفت: او میگوید این چیزی است که به ما فقط چند دقیقه پیش گفته شد که گزارش های از این قرار موجودند. بدین باوریم که این همه تلاش های رسانه های غربی برای ایجاد داستان های خبری است. این اقدام میتواند حضور نظامی چین را در بحیره جنوبی این کشور افزایش دهد. و خبر اخیر این که صدر اعظم هنگری در یک سفر به مسکو خواهان روابط بهتر میان روسیه و اروپا شد. ویکتور اوربن گفت: ما هم علاقمند عادی شدن روابط میان روسیه و اروپا هستیم. و در این سفر روی بهبود روابط میان هنگری و روسیه با ولادیمیر پوتین صحبت کرده. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
شش و 36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه میشنوید که دیدبان شفافیت افغانستان در مورد میلیاردها دلار رشوت ستانی در افغانستان صحبت میکند. یک تحلیلگر میگوید:
در تمام ارکان دولت فساد وجود داره، از انتخاب اشخاص در ادارات گرفته که در اونجا ضوابط مد نظر گرفته میشه و بر اساس ضوابط صورت میگیره.
کشور دنمارک 10 میلیون دلار به بخش معارف افغانستان کمک کرده است. یک مقام افغان گفت:
این کمک ها سهم بزرگی را در راستای انکشاف منابع بشری دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایفا نموده.
ژاپن بیش از 15 میلیون دلار برای مبارزه با پولیو در افغانستان مصرف میکند. در کابل 10 نفر بر ضد شورشیان مظاهره کردند.
خواست ما از جامعه جهانی و حکومت افغانستان این است که عامل اصلی کشته شدن افراد ملکی در کشور طالبان هستند و باید از فعالیت و کارکردهای آنان جلوگیری و ریشه ایشان از بین برده شود.
سازمان ملل متحد در مورد حمله ترکیه بر کردها ابراز نگرانی کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب برنامه. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان در خط تلفن است و قرار معلوم در ولسوالی قشتپه این ولایت جنگ های ادامه داره. ببینیم که جنگ ها به کجا رسیده و دقیق در کجا هست و تلفات چقدر است. عالم، شما چقدر معلومات دارین درباره جنگ ها؟
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، جنگ شدید در منطقه ترکمن اولدی و قریه خانقای ولسوالی قشتپه که صبح امروز آغاز شده بود تا همین اکنون هم جریان داره. جنگلن محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قلوردوی 209 شاهین گفت که در این درگیری یک سرگروه مخالفین که اتباعی پاکستانی است کشته شده، اما از جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. راپورهایی که از مردم محل به ما رسیده، 4 چوپان نیز در این درگیری که از هر دو طرف صورت گرفته کشته شده و روز گذشته هم به افراد ملکی آسیب رسیده بود. این که به افراد ملکی کدام نیروی درگیر آسیب رسانده تا هنوز مشخص نشده و روز گذشته هم 9 کشته و 10 زخمی و 5 ملکی کشته شده بود از هر دو طرف درگیر جنگ و بجا مانده بود. زبیرالله مجاهد که خود سخنگوی طالبان معرفی میکنه در یک پیام کتبی گفته که نیروهای آنها 6 عسکر اردوی ملی را کشته و 6 تن دیگر را زخمی کردند، اما این ادعا از نیروهای امنیتی رد شده و ولسوالی قشتپه که یکی از ناامن‌ترین ولسوالی های جوزجان به شمار میره، این ولسوالی از 2 روز به این طرف شاهد جنگ شدید بین نیروهای دولتی و طالبان می باشد و از 2 روز به این طرف به دلیل فرش ماین در روی سرک برای رفت آمد مردمان ولسوالی های قشتپه و درزاب راه هم مسدود است.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار بود که درباره ادامه جنگ ها در قشتپه ولایت جوزجان توضیحات می داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک تحقیق تازه سازمان جهانی شفافیت نشان می‌دهد که افغان‌ها سالانه 3.9 میلیارد دلار رشوت دادند. این موضوع را بخش آسیایی این سازمان روز چهارشنبه این اعلام تحقیق تازه‌اش در کابل بیان کرد. جزئیات بیشتر را از سورمیرا الکوزای می‌شنوید.
سازمان جهانی شفافیت میگوید که بر اساس تحقیق جدید این سازمان 50% افغانان گفتند که نزدیک به 4 میلیارد دلار در ادارات مختلف افغانستان رشوت پرداختند. سیریراک پلیپات رئیس بخش آسیایی این سازمان روز چهارشنبه حین اعلام نتایج تحقیق تازه این سازمان در کابل گفت بر اساس یافته های آنان رشوه بیشتر از سوی افغان های بی‌بضاعت پرداخته شده است.
تمامی 50% افغانان گفتند که رشوت دادند و بیشترین رشوت را مردم بی‌بضاعت داده است. سالانه 3.9 میلیارد دلار رشوت داده شده است که این مبلغ با در نظر داشت مفاد مردم در سال 2009 40% بود و در سال 2015 به 50% رسیده است.
سازمان جهانی شفافیت همراه با سازمان شفافیت افغانستان این تحقیق را در 12 اداره دولتی و غیر دولتی این کشور انجام دادند. قوه مقننه، قوه اجرایه، قوه قضایه، کمیسیون مستقل انتخابات، اداره عالی تفتیش، اداره عالی نظارت، اداره تنفیذ قانون و اداره اصلاحات و خدمات ملکی از جمله ارگان‌های دولتی هستند که اداره جهانی شفافیت تحقیق تازه خود را در آن انجام داده است. تحقیق تازه سازمان جهانی شفافیت نشان می‌دهد با وجود سرمایه گذاری گسترده در افغانستان، هنوز هم در استخدام و برکناری افراد مداخلات سیاسی موجود بوده و در زمینه جلوگیری از رشوتگیری نیز مشکلات عمده وجود دارد. این اداره همچنان بر حکومت افغانستان تاکید می‌ورزد که برای جلوگیری از فساد اقدام جدی کند. پیش از این نیز گزارش‌هایی از دادن رشوت در افغانستان به نشر رسیده، به خصوص در ادارات عدلی و قضایی این کشور. مقامات افغان نیز موجودیت فساد در ادارات دولتی را می‌پذیرند، اما می‌گویند که مبارزه جدی با آن ادامه دارد. در این حال میاگل وسیق رئیس بخش روابط اجتماعی و فرهنگی ریاست جمهوری در این نشست تایید کرد که در ارگان‌های دولتی فساد وجود دارد، اما می‌گوید که در مبارزه علیه فساد باید کار مشترک صورت گیرد.
ملت آگاه است که میتونه نگذاره که ما به طرف خود نخواسته فساد بریم. دولت دیاستا کاملا متحد است، هر کدام به نوبه خود در امیر آستا برای اصلاح تلاش صورت بگیره. من مطمئن هستم که یک کار صورت میگیره، هر کدام از خود شروع کنیم.
بعد از ایجاد حکومت جدید در افغانستان و پس از حضور چندین ساله نیروهای بین المللی در این کشور، هنوز هم مردم میگویند که بدون دادن رشوت کار آنان در ارگانهای دولتی به موقع و به گونه شفاف انجام نمی شود. فرار مجرمین از قانون، نبود مجازات و مکافات در این کشور از عوامل اند که زمینه را برای فساد گسترده فراهم ساخته است.
گزارش بود در مورد این که دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که مردم افغانستان سالانه بیش از 3.9 میلیارد دلار رشوت می ستانند. در همین مورد جعفر احمدی با آذرخش آفزی رئیس رابط بین المللی اتاق تجارت صنایع افغانستان صحبت کرده و پرسیده که فساد اداری در افغانستان چقدر گسترده است. آقای آفزی میگوید
فساد وجود دارد، در تمام ارکان دولت فساد وجود دارد، از انتخاب اشخاص در ادارات گرفته که در اونجا ضوابط مد نظر گرفته نمیشه و بر اساس ضوابط صورت میگیره تا به رشوت و اختلاس و قرار غیر عادلانه تمام از این موارد وجود دارد. اما این که دقیقا 3.9 میلیارد باشه در این رقم چون احصایه های دقیق وجود ندارد، ما نمیتونیم رو تایید بکنم، ولی در مورد موجودیت فساد کاملا ما همفکر هستیم با یرمندیش هستیم که باید دولت افغانستان در ضد فساد مبارزه واقعی بکنه.
جناب آفیزی، موجودیت فساد اداری در افغانستان بالای سکتور خصوصی چقدر اثرگذار بوده و چقدر سکتور خصوصی را متاثر ساخته؟
این نه تنها سکتور خصوصی را متاثر ساخته، بلکه تمام اقتصاد ملی افغانستان صدمه زده است. به خاطر از این که رشوت به اینجا یک مسئله اخلاقی یا دینی یا ضد قانونی نیست، بلکه رشوت در اینجا کاست آف پروڈکشن یا قیمت تمام شده صنایع را فراورده های سنتی را بالا میبره، قدرت رقابتی را پایین میاره و بالاخره به شکستگی صنایع افغانستان میانجامه. در تجارت هم وقتی که شما علاوه به محصول گمرک و مالیات از او باید مقدار رشوت هم بدین در مامورین، به این صورت قیمت تمام شده خود جنس تجارتی بالا میره، مستلزمی را میخره فقیرتر شده میره. به این خاطر مسئله فساد در تمام پیکر اقتصاد ملی افغانستان صدمه بسیار شدید وارد
میکنه. آذرخش حافظی رئیس رابط بین المللی اتاق تجارت صنایع افغانستان بود که در مورد مشکل فساد در افغانستان و تأثیر آن بالای تجارت توضیحات میداد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
دنمارک می خواهد تا در 3 سال آینده $55 میلیون به وزارت معارف افغانستان کمک کند. سفیر دنمارک در افغانستان روز چهارشنبه در کابل گفت کشورش متحد است تا برای رشد آموزش و پرورش در این کشور با کمک هایش ادامه دهد. وزیر معارف افغانستان تاکید می‌ورزد که در چند سال آینده سیستم معارف افغانستان تغییر بنیادی خواهد کرد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
کمک‌های دنمارک به وزارت معارف افغانستان از 13 سال بدین سو ادامه داشته است. و این کشور می‌خواهد تا 3 سال آینده نیز کمک‌هایش را به گونه‌ای مستقیم به این وزارت ادامه دهد. اولفا ولفیکل، سفیر دنمارک در افغانستان، روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با وزیر معارف افغانستان تاکید ورزید که کشورش به ادامه همکاری‌ها در بخش آموزش و پرورش به این کشور متعهد می‌ماند.
کشور شاهی دنمارک در آینده به حمایت مالی خود به سکتور معارف افغانستان از طریق بانک جهانی ادامه خواهد داد.
به گفته وزیر معارف افغانستان، دنمارک پس از امریکا و کانادا بزرگترین حمایت کننده بخش آموزش و پرورش افغانستان بوده است. با سال 2003 میلادی تا کنون $149.5 میلیون به این وزارت به گونه مستقیم کمک کرده است. وزارت معارف افغانستان میگوید که این کشور در ساخت مکاتب، مدارس دینی، بلند رفتن ظرفیت‌ها در این وزارت و سهل سازی آموزش‌دهی از طریق تکنولوژی معلوماتی در چند سال گذشته نقش مهمی داشته است. روز چهارشنبه وزارت معارف 30 نمایشگاه آموزشی را نیز در این وزارت افتتاح کرد. در این نمایشگاه‌ها 20 میلیون جلد کتاب درسی که به تازگی به چاپ رسیده است، تجهیزات تکنولوژی معلوماتی و سیستم ستیلایت در 10 غرفه به نمایش گذاشته شده بود. وزارت معارف افغانستان میگوید که هدف از برگزاری این نمایشگاه‌ها آسانسازی سیستم آموزش و پرورش است و این وزارت در نظر دارد تا 50 میلیون کتاب درسی دیگر را نیز به چاپ برساند. اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف افغانستان، میگوید تمامی این تلاش‌ها نیاز به کمک‌های جهان دارد. آقای بلخی میگوید کمک‌هایی که به ارزش $100 میلیون در حکومت پیشین از سوی برخی کشورها تعهد شده بود، به تازگی در اختیار این وزارت قرار گرفته است و در عملی سازی برنامه‌های تازه در زمینه آموزش بهتر هزینه خواهد شد. اما این برنامه‌ها کدام برنامه‌ها است؟
اعمار مراکز آموزشی تعلیمات عمومی اسلامی، تربیه معلم و تعلیمات تکنیکی و مسلکی، تعمیر برای مکاتب دوستدار اطفال و تهیه نمودن میز و چوکی برای مکاتب، تربیه کارمندان بخش نظارت تعلیمی و معلمان ساینس و تکنولوژی. این کمک ها سهم بزرگی را در راستای انکشاف منابع بشری دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایفا نموده و راه را برای تعلیم با کیفیت اولاد وطن باز ساخته است.
در کنار این برگزاری نشست نشست‌ها با مسئولان معارف و استادان از طریق ستیلایت برنامه‌های تازه وزارت معارف افغانستان است که هدف آن بهترسازی آموزش گفته شده است. وزارت معارف افغانستان در حالی از تلاش‌ها برای آسان‌سازی دسترسی معلمین و استادان مکاتب به آموزش و پرورش سخن می‌زند که همکنون به گفته این وزارت حدود 700 مکتب در سراسر کشور به علت ناامنی‌ها بسته است. با این همه ایمل مرجان معین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید تلاش‌ها برای بهتر شدن سیستم آموزش در کشور از سوی این وزارت نیز ادامه دارد و در چند سال آینده تمامی سیستم معارف افغانستان الکترونیکی خواهد شد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تلاش می‌شود تا این کشور از بیماری پولیو یا فلج اطفال در سال جاری عاری گردد. مقامات این وزارت روز چهارشنبه در نشست در کابل گفتند که مکانیزم هایی وجود دارد تا حتی در مناطق ناامن نیز بیماری پولیو یا فلج اطفال محو گردد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که کشور ژاپن روز چهارشنبه توافقنامه ای را با یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال جهت تطبیق واکسن پولیو و سایر واکسن ها برای کودکان نوزاد و زنان باردار امضا کرد. جزئیات بیشتر را از تمیم اخگر میشنوید.
در حالی که نگرانی ها از افزایش مرگ و میر نوزادان و مادران در مناطق دوردست به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی افزایش یافته، وزارت صحت عامه تلاش دارد تا زمینه دسترسی همه مردم را به خدمات صحی فراهم سازد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان روز چهارشنبه تای نشست در کابل گفت آنان تلاش خواهند کرد تا در مناطق ناامن نیز واکسن پولیو و دیگر واکسن ها را تطبیق کرده و زمینه دسترسی زنان به خدمات صحی بیشتر گردد.
در مناطق ناامن مکانیزما و شیوهای موجود است که ما میتونیم به اطفال رسیدگی کنیم، واکسین تطبیق کنیم، در قسمت پولیو باز بین بردنش تلاش جدی کنیم و امیدوار هستیم که تلاشای ما بتونه این سال خصوصا پولیو را توقف بدیم و دیگه امراض قابل وقایع واکسین از قبیل سرخکان، دفتری، سینه بغل، توبرکلوز و امثال هم.
با آنکه همه ساله کمپاین های گسترده تطبیق واکسین پولیو در افغانستان راه اندازی می شود، اما به دلیل ناامنی ها و عدم آگاهی میان مردم این واکسین ها در کل تطبیق نمی شود. گزارش ها می رساند که در یک سال گذشته حدود 20 قضیه بیماری پولیو در افغانستان دیده شده، اما در کنار واکسین پولیو در برخی مناطق حتی اطفال افغان دسترسی به خدمات صحی ندارند. در این حال ژاپن برای تطبیق واکسین های پولیو، زردی سیاه، سرخکان و توبرکلوز نزد اطفال، تیتانوس در خانم های باردار و جهت راه اندازی کمپاین پولیو در سال 2016 برای 9.1 میلیون کودک در افغانستان، تفاهم نامه کمک را با یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال امضا کرد. ایچرویچ و سفیر این کشور در افغانستان هین امضای این تفاهم نامه به خبرنگاران گفت که ژاپن همواره در بخش صحی با افغانستان کمک کرده و با این همکاری هایش ادامه خواهد داد.
Based on today's agreement, the government of Japan will provide approximately $15 million.
وی میگوید بر اساس این تفاهم نامه حکومت ژاپن در حدود $15 میلیون را برای وقایع بیماری ها نزد اطفال و به هدف نجات 1.2 میلیون نوزاد و 2.5 میلیون خانم های باردار کمک می کند. در این حال جایکا یا سازمان همکاری های ژاپن از حکومت افغانستان و سازمان یونیسف می خواهد تا در تطبیق این پروژه تلاش کرده و کودکان را مسئول سازند. سفیر ژاپن از مردم می خواهد تا با کارکنان وزارت صحت عامه همکاری کرده و با ریختن دو قطره واکسین پولیو اطفالشان را از فلج دائمی نجات دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ده‌ها تن در یک مبارزه در کابل، در یک مظاهره در کابل امروز اعمال شورشیان را تقبیح کردند. معترضان از گروه های مسلح به شمول طالبان و داعش انتقاد کردند. آنها این گروه ها را از عاملان اصلی کشتار غیر نظامیان در افغانستان می خوانند. گزارش داریم از آرزو غیاثی.
اتحادیه جوانان احمد شاه بابا منه شهر کابل با راه اندازی تظاهرات عامل کشته شدن هزاران فرد ملکی طالبان مسلح را عنوان کردند و از سازمان ملل متحد خواهان جلوگیری اعمال این گروه شدند. آنان تلاش های نیروهای امنیتی افغانستان علیه مخالفین مسلح را ستایش نموده و حمایتشان را از آنان اعلام کردند. تظاهر کنندگان که تعدادشان به ده‌ها تن می رسید روز چهارشنبه با سر دادن شعارها اعمال طالبان مسلح و گروه های تروریستی در افغانستان را تقبیح کردند. این ظاهر کنندگان قطعنامه ای را نیز صادر کردند و در بخش از این قطعنامه که توسط رحمان الله سالارزی سخنگوی این اتحادیه به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
خواست ما از جامعه جهانی و حکومت افغانستان این است که عامل اصلی کشته شدن افراد ملکی در کشور طالبان هستند و باید از فعالیت و کارکردهای آنان جلوگیری و ریشه ایشان از بین برده شود و جامعه جهانی باید در زمینه تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی کمک کند و به تعهداتشان عمل کنند.
تظاهر کنندگان افزودند که طالبان مسلح، داعش یا گروه دولت اسلامی و برخی گروه‌های مسلح دیگر در بیرون از افغانستان تمویل و آموزش داده شده و به این کشور به هدف انجام اعمال تخریبی فرستاده می‌شوند. این در حالی است که سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش گفته که در سال گذشته میلادی بیش از 3000 فرد ملکی در افغانستان کشته و بیش از 7000 دیگر مجروح شده‌اند. در این گزارش طالبان مسئول 62% و نیروهای امنیتی افغان و طرفدارانشان مسئول 17% تلفات ملکی خوانده شده اند و در آن عامل 21% تلفات ملکی مشخص نشده است. اما اتحادیه جوانان احمدشاه بابا منی شهر کابل طالبان مسلح را عامل تمامی کشتار افراد ملکی در افغانستان می دانند. آنان از حکومت می خواهند تا با آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی توجه بیشتر داشته باشد. در این حال دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید که در زمینه تلاش ها جریان دارد و نتایج چشمگیری نیز داشته است.
برای تقویت نیروهای مسلح رئیس جمهور، رئیس اجرایه و رهبری وزارت دفاع شب و روز مصروف هستند و تلاش دارند تا نیروهای امنیتی افغان بیشتر تقویت شود. آن بخشی که ضعیف است یا تشکیلات ندارد، تشکیلات جدید و آنان ایجاد می شود. روی تقویت بیشتر نیروهای مسلح به گونه جدی کار جریان دارد.
تلفات افراد ملکی در افغانستان یکی از چالش های جدی بوده و حتی در سالهای گذشته انتقادات جدی را نیز به میان آورده است. در این حال سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است تا از تلفات افراد ملکی به گونه جدی جلوگیری کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد در مورد گلوله‌باری ترکیه بر کردها ابراز نگرانی کرده است. از آغاز این هفته نیروهای ترکیه مواضع شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک کردها را هدف قرار می‌دهد. انقره می‌گوید این حزب وابسته به حزب کارگران کردستان است که فعالیتش در ترکیه ممنوع است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را فرشته نگاه پیشکش می‌کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد گلوله‌باری ترکیه بر کردها در سوریه ابراز نگرانی کرده است. دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد این اظهارات را روز گذشته بر اساس خواست روسیه پس از نشست شورای امنیت ابراز کردند. رایفل داریو رامس کارینو، رئیس فیلین شورا که از ونزوئلا است، به خبرنگاران در نیویورک گفت: اما اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از ترکیه می‌خواهند که قانون بین المللی را مراعت کند. از آغاز این هفته نیروهای ترکیه مواضع شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک کردها را هدف قرار داده است. انقره میگوید این حزب وابسته به حزب کارگران کردستان است که فعالیتش در ترکیه ممنوع است. این در حال است که آمریکا جنگجویان وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک کردها را در جنگ علیه داعش مؤثر خوانده و از آن حمایت کرده است. انقره حراس دارد که حزب کارگران کردستان که متحد امریکاست تلاش دارد تا نهاد از مناطق سوریه را تصرف کند که در نزدیک مرز با ترکیه واقعند. ترکیه که در حال گسترش نقشش در سوریه است، روز گذشته گفت تلاش دارد تا متحدانش را برای اعزام عساکر در سوریه تشویق کند. ترکیه بر کناری بشار الاسد را برای ختم جنگ داخلی سوریه یک عنصر مهم می‌خواند. در بحران 5 ساله سوریه تا حال بیش از 260 هزار نفر کشته شدند. یک مقام ترکیه اخیراً گفت کشورش خواهان عملیات زمینی قوای متحد بین المللی در سوریه میباشد. اما این اظهارات با عکس العمل جدی ایران و روسیه، دو عامی رژیم بشار الاسد روبرو شده است. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه روز گذشته در یک مصاحبه با رویترز در انقره در مورد امکان عملیات زمینی در سوریه گفت:
داعش ترکیه دوردن تهدید اولوشتوریور اما سادجه ترکیه
داعش تهدید مستقیم به ترکیه است، اما این تهدید تنها متوجه ترکیه نیست. از همین رو ما ائتلاف 65 کشور را ایجاد کرده ایم. مشکلات مانند جنگجویان خارجی بیش از 100 کشور را متضرر ساخته است. از همین خاطر راه اندازی عملیات زمینی تنها از سوی ترکیه، عربستان سعودی و قطر انجام نخواهد شد. این یک مشکل مشترک است. پس چرا در عملیات 65 کشور ائتلاف در آن اشتراک نکنند؟ اگر چنین عملیات راه اندازی شود، مشترکاً راه اندازی خواهد شد.
اپراسیون اولماس لازم اولاجکسه.
از سوی دیگر سوریه نیز یک نامه را در اعتراض به نقض سرحداتش از سوی ترکیه به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان میرسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را از همین امواج آغاز میکند. من سید سمیع عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.